اوردم کوم چې له ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه منې وخت اورځي یو بج شوی نن د ګلواز د 2015 کال د مارچ میشته دروښته مونټه د پدې غړي کې بووري د خبر ایجنسی په قبالي سیمه تیرا کې د روانو پوځي عملیاتو د خبره کاخلو سیمه تا د کډوالو سنیدل د افغان ولس مشر واشنگتن ته سفر د پاکستان د ورځې په مناسبت ټینګ امنیتی تدابیر د سیمه نړۍ نه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشال مرکبه هم وی کولمبې ورزو منور شاته تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کی
د خبرونو سرټکی چارواکی وای خبر ایجنسی کې د عملیاتو پر مهال وسلوالو ته درنه مرګ جوړه وخته ده. ولسمشر اشرف غنی ویلي ترهګری د افغانستان او امریکا شریک دښمن دی او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یمن کې د هوچي جنگیالو د تشدد غندنه کړې ده. د خبرونو تفصيل د خبر ایجنسی یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نصر غندولو په شرط 13 په مشال ریډیو ته ویلي د خبر ټو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو پرون په لری پراته سیمه تیرا کې هوایي بریدونه او ځمکني عملیات کړي چې پکې خواوشه وېشت وسلوال وجل شوی د 2-5 مرکزونه او د وسلې یو ذخیره هم تواکړه شوې ده. پوز د تیرا په خبر سنگر سندانا سنداپال سوخ او دیسرا اړوند ځایونو کې د جټ جازونو هلیکاپټرو د وسلې پزریا په وسلوالو پټنځایونو بمباری کړي. په ځمکني جګړه کې د دوی پر ضد توپخانه هم استعمال کړي دا یو شمیر مهم ځایونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. خو وسلوالو بیا مشال ریډیو ته په استول شو یو انټرنیټي پیغام کې د حکومتي اداو تردید کړي دي. یاد دي چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د خیبر ون عملیات سر ته رسیدلی دي او باړې ته د کاخیلو قبیلې نه به کور شو خلکو ستنیدل هم شروع شوې دي. خو په دې ورستیو کې د وسلوالو ډلو خلاف په تیرا کې د خیبر ټو په نامه عملیات شروع وشول. بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وای د ترهګرۍ خلاف جنگ به منطقي انجام ترسوي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لاړه بهګه جاری شوی خبر پانه وای نو مولي دا سرګندونه پروند د پیښور د پوزي مرکز د دورې پر مهال کړي. جنرال راحیل شریف ویلي د هواد د سولې او ثبات لپاره به د ترهګرۍ خلاف عملیات جاری وي. په دغه مقام مولي ته په قوالی سیمو خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو تفصيل ورکړل شو. نن په پاکستان کې د هیواد قومي ورځ منځل کیږي چې د ورځې شروعات په اسلام آباد کې د یو دیر شو او صوبایي مرکزونو کې د یویش توپو د سلامي نه وشو. د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم نن په اسلام آباد کې شکرپړیا سیمه سره نږدې جوړ کړی شوی میدان کې وکاله پاس پوز پریډ وکړ چې پکې د وزیر اعظم نه علاوه وفاقي وزیرانو پوزي مشرانو او نورو چارواکو هم ګډون وکړ. د لړکې په اسلام آباد او پنده کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی او د داخلي او خارجي په شمول په ځنو نورو مهمو سړکونو پولیس او رینجرز ځواکونه پر ځای کړی شوی دی. د دې ترڅنګ به په دواړو ښارونو کې د سهار شپږو بجو نه تر ماسپخین دوو بجو پورې موبایل سرویس هم بند وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ولسمشر اشرف غنی وايي افغانستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګډې ګټې لري. نوموړي دا سرګندونه پرون واشنگتن ته رسیدلو پر مهال د سی ان ان سره د خبرو پر مهال وکړي. د نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم ملګری دی. ټاکل شوی دا چې دواړه مشران به د سفر پر مهال د صدر باراک اوباما او د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره خبرې اترې کوي. د ولسمشر غنی سلاکا داود سلطانزوی بیګام مشال ریډیو ته د خبرو د ایجنډې په حق له وویل
دی اجندا مهم ټکی خو اوله منبر امنیتی د اقتصادي او د نورو موضوعات پر توګه د امریکیش منی هم په ټوکیو کې هم په شیکاګو کې ځینې پر سره سوي نه دي او ځمنان چې د افغانستان فعلي امنیتی وضع بهتره ضرورت لري چې د امریکې د امنیتی ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتی واقعیتو په نظر نیولو سره د دوی هغه امنیتی رول لا هم زیاتره شي.
ولسمشر اشرف غنی به د امریکایي کانګرس غاډي غونډه ته هم وینا کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د هوچي جنگیالو له اړخه د یمن د نیول لپاره د روان تشدد غندنه کړې ده. دا تشدد په داسې حال کې جاری ده چې یو مخکینه قرارداد په باغیانو باندې د تشدد بندولو او مذاکراتو ته کېناستلو غږ کوي. د امنیتی شورا د بیان د هوتی ملیشاو لخوا پورته کونکو یو ورخیزه ګامونو غندنه کړي او د خفغان سرګندونه کړي چې په وړاندنی قرارداد عمل کولو یې پوره پوره ګامونه نه دی پورته کړی شوی. دغه بیان زیاتوي چې کوم اړخ د یمن د امن په لاره کې ستونزې رامنځته کوي د هغوی خلاف امنیتی شورا لا نورو ګامونو پورته کولو ته تیاره ده. د یمن لپاره د بلګرو ملتونو استازي جمال بن عمر پرون د امنیتی شورا هنګامي غونډې ته خبرداری ورکړ چې یمن د خانه جنگي په غاړه ولاړ دی. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر جان برینن وایي هیواد یې ایران د اټومي وسلو د جوړولو نه منې کولی شي او دا چې ایرانی چارواکو ته معلومه ده چې که دغه وسلې جوړوي نو لوی قیمت او نتایجو سره به یې مخ کیږي. نوموړي پرون د امریکا فاکس نیوز نومې ټلویزیون ته ویلي واشنگټن سره یو شمیر نورې داسې لارې شته چې په ذریعه ایران د اټومي قوت جوړېدل نه منې کولی شي. ایران او د نړۍ شپږو قوتونو یعنی برتانیا، جرمنی، فرانس، چین، امریکا او روس سره د روانې میاشتې یو دیرشمه اخیری نیټه ده چې د ایران د اټومي پروګرام اراده په کمولو سره په دغه هیواد لګول شوي بندیزونو کې د نرمۍ لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. او بل خبر دا چې د امریکا صدر باراک اوباما وایي هغه د اسرائیل د نوي منتخب شوي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه بیان په سنجیدګۍ سره اخلي کوم کې چې نتنیاهو وایي تر څو چې هغه په واک کې وي تر هغې یو آزاد فلسطینی ریاست نشي قائمېدلی. اوباما وایي په داسې حال کې چې نتنیاهو اوږدمهاله امریکایي پالیسي رد کړه امریکا د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د امن راوستلو لپاره اوس د نورو لارو چارو جاج اخلي. نوموړي ویل هغه تیره هفته د نتنیاهو سره د وزیر اعظم منتخب کېدل نه پاس په ټلیفوني خبرو کې دا اشاره ورکړه چې خلک په سنجیدګۍ سره په دې باور دي چې مذاکرات ممکن دي نو په داسې حال کې به بل لار لټول ډیر ګران شي. دا اوتر دی د ماده مشال خبرونه او اوس تر تازه من خبريال احمد الله د کرنسی وبې او موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102.15 پیسې اخستل کیږي او 102.90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 110.25 پیسې او 110.55 پیسې. یو پاوند 102.50 روپۍ او 103.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.98 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریاځي خورې وي. په پیښور کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 2.5، په بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوسونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې ووري
پاکستان فوج په تیرا کې د وېشت نورو وسلوالو د وجلو ادا کړی. د پاکستان فوجي مشروای د ترګریز جنگ با منطقي انجام ترسوي. تاکل شوی دا چې ولسمشر اشرف غنی باندې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. د افغان ولسمشر سره کاروایی
یو موده وخت د افغانستان د کارونو رابطه سره شوی و چې تیر حکومت پخته هغه لیکي به سبا سعودي کې د دې لپاره د سفر ته رول لوبولي.
د پاکستان په بلوچستان کې استادان د سکولونو د امنیت په اړه فکرمند دي.
په موږ سکولان د سکورټي ورکړي د خصوصا د خواتین سکولان چې هغه ډېر پر شامل سره د شکار او استادان په دې ولا ډېر تشویش دي.
او د نن په مشال مرکه کې د کوټې لیکوال او شاعر پروفیسور محمود ایاز ملمه دي.
په زولنو کې ورځې شپې په زنجیرونو کې ژوند ګران دی. په شاوخوا ولاړو دیوالونو کې ژوند.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان پوځو ادا کړی چې د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کې په تازه عملیاتو کې وویشت وسلوال طالبان وجلی دي او د هغوی یو شمیر مرکزونه یې له منځه وړي. ولې د خپلواکه سرچینو لخوا لا هم د دې تصدیق نه دی شوی. بلخوا د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي د باړي اکاخیلو سیمې ته د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي. نور تفصیل د مشالډیو خبریال احمد الله له اسلام آباد را کوي.
د خیبر یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نه سرګندولو په شرط 13 شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اتوار په ورځ د خیبر 2 عملیاتو په ترڅ کې امنیتی ځواکونو په هوایی بریدونو او ځمکني عملیاتو کې د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه 13 کې خواوشا 28 وسلوال وژلي دي او د دوی 15 مرکزونه او د وسلې یو ذخیره تباه کړې ده. د نوموړي په وینا فوز د 13 په خیبر سنگر سندانا سنډاپال سوخ او دې سره اړوند ځایونو کې د جټ الوتکو او هلیکاپټرونو د وسلوالو پټن ځایونو باندې بمباری کړې ده او په ځمکني جګړه کې د دوی په ضد توپخانه هم کارولې ده او یو شمېر مهم ځایونه یې تر خپل کنټرول لاندې کړي دي او پیشقدمي روانه ده، خو تر دې دمه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خوا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د اکاخیلو قبیلې نه بې کوره شوي خلکو ستنېدل پیل شوي دي او د باړې ټولې قبیلې به وار په وار خپلو کورونو ته ستنولی شي چې ټولې شپږ اتیا زره کورنۍ دي. اف ډی ایم ای زیاتوي چې اول د موبایل سیم په ذریعہ هر کورنۍ ته 10,000 روپۍ او بیا د ای ټی ایم کارډونو په ذریعہ به ورته 25,000 روپۍ ورکولی شي او سیمو کې بعد د فاټا سیکټریټ او نورو نړیوالو امدادي ادارو په مرسته ډیر زر ترقیاتي کارونه پیل کړی شي. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیری اوږدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات روان دي، خو په دې وروستو کې دلته د خیبر 1 عملیات سرته رسیدلي دي او اوس د خیبر 2 په نامه پکې عملیات دوام لري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د احمد الله په رپورټ کې واردل چې په خبر ایجنسی کې پوځي عملیاتو کې څومره مرګ جوبله وړیدلې او وسلوالو ته دغه رنګې د باړې کاخیلو کډوالو سندو په اړه هم تاسو واردل. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف وایي د ترګري خلاف جنگ به منطقي انجام ترسوي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لاړخه بیګا جاری شوې خبر پاڼه کې راغلي نوموړي دا څرګندونې پرون د پېښور د پوځي مرکز د دورې پر مهال کړي. جنرال اهل شریف ویلي د هیواد سولې او ثبات لپاره بعد د ترګري خلاف عملیات جاری بي. په دغه موقع نوموړي ته په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو خلاف د روانو عملیاتو په اړه تفصیلات ورکړل شو. نور معلومات د خالد خان په دې رپورټ کې.
پاکستان آرمی یا فوج مشر جنرل راحیل شریف پرون ماسپخین پیښور ته راغلی او دلته د فوج لوړپو چارواکو سره لیدل خطرو نفس بیا دغلته سیمش ته هم لاړو کوم د فوجانو هسپتال کې دي او دا ویل کېږي چې په تیرا یا په خیبر جنکې کې چې کوم فوجان یا سرتیري زخمیان شوي ټپیان شوي د هغې پوښتنه له ورغلې او بیا د اختیار د اړخه چې کوم خبرپاڼه شوې ده ورځپاڼو ته جاري شوې ده د هغې په وینا جنرال راحیل شریف دغه ژمنه کړې ده چې هغې دا په قبایلي سیمو کې او سره سره قبایلي سیمو سره سره هغه دا هم ویلي چې په ښاري علاقه وي لکه اربن ایریا کې نو هغې به د ترخګرو خاتمه کوي که هغه په غرونو کې وي او هغه که په ښارونو کې وي او دوی به د فوج دغه عملیات به تر هغه وخته پورې وي چې تر څو پورا په مکمل توګه امن نه وي راغلی. دا اختیار د خبر پاڼې مطابق دا هم ویلي کېږي چې په آرمی چیف ته د خیبر ایجنسی کې چې کوم فوجي عملیات دي یا په شمالي وزیرستان کې چې کوم حالات دي یا د جنوبي وزیرستان چې کوم خلک ستنه کېږي کوم کډوال واپس دي هغې ورته مکمل بریفنګ ورکړل شو او دغه حالات ورته ویلي شو چې څنګه په فوج اپریشن روان دي او بیا د خلکو واپسي ده. دا به هم وایم چې په دغه پاره کې دا هم ویلي کېږي چې په تیرا کې چې کوم فوج کومې سیمې پرېښې وې او په هغې باندې دا ویل کېدل چې وسلوال هغلته بیا تللي دي او قبضه شوي دي نو دوی دا هم دعوه کړې ده چې دا خیبر جنکې دغه لرې پرته سیمه یعنې تیرا ویلي چې دوی هغه خپل سټریټیجیک یا عسکري ځایونه چې دي د غره د پاسه کوم ځایونه دي هلته بیا رسېدلي دي او دوی خپله خپلې سیمه په ولته کې اخیستې ده خپله قبضه کې اخیستې ده.
دا د مشال ریډیو خبریال خالد خان چې معلومات یې ورکول چې د پاکستان د پوځ مشر پېښور دوره کړې او هلته کې هغوی ته د روانو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر نن له امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. تر دې لیدنې کتنې مخکې نوموړي د امریکا یو ټلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قربانیو امریکا د ترګرو له بریدونو خوندي کړې ده، خو افغانستان د جګړې لومړی کرخه ده. د افغانستان د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې وو.
افغان ولسمشر وایي افغانستان او امریکا د ترورستانو پر ضد په جګړه کې ګډې ګټې لري. اشرف غنی سی این این تلویزیون ته وویل که څه هم موږ یوې تراژیدۍ سره یو ځای کړي یو، خو مشترکې ګټې شته چې اوس کېدای شي چې ډېرې څرګندې بیان شي. د افغانستان ولسمشر بیا هغو ګواښونو ته اشاره وکړه چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي او ویې ویل چې دغه ستونزې چې هره ورځ شاهدان یو ټولې نړۍ ته متوجه دي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی د واشنگتن په لمن کې په کمپ ډیوډ کې نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر سره وګوري. اشرف غنی تیره ورځ د امریکا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې وژل شوی امریکایي پوځیانو ته په خبرو کې اشاره وکړه او ویل د دغو عسکرو قربانۍ دي چې نن امریکا خوندي ده او بیا پکې تروریستي بریدونه نه دي شوي، خو موږ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور په واشنگتن کې به د ولسمشر باراک اوباما او اشرف غنی د سه شنبې ورځې په کتنه کې د نورو موضوعاتو په سر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشي. خو تیره ورځ ولسمشر غنی د سی این این تلویزیون دې سوال ته مستقیم ځواب ورنکړ چې دی په افغانستان کې د څه شمېر امریکایي پوځیانو د پاتېدو غوښتنه لري. اشرف غنی وویل زه خوشاله یم چې له تاسو سره دا معلومات شریک کړم چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو خپله میړانه ښوولې ده او اوس موږ په دفاعي حالت کې نه یو بلکې تهاجمي دریځ لرو. د فرانس پریس اژانس په وینا داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې د خپلو قمندانانو له غوښتنې سره سم اوس نه غواړي چې خپل مخکینی پلان تطبیق کړي. مخکې امریکا غوښتل چې د خپلو نږدې لس زره پوځیانو شمیر د روان کال تر پایه 15,500 ته راښکته کړي.
اودونکو دا زمونږ همکار احمد شیبر اوس هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغان ولسمشر اشرف غنی جګپوړی سلاکار داود سلطان زوی وای د کابل واشنگتن ترمنځ د اړیکو یو نوی دور پیلېدونکی دی. سلطان زوی په دې باور دی چې د ملي یووالي حکومت په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مهمې هڅې کړې دي چې لا بشپړې شوې نه دي، خو دومره دي چې د سپینې ماڼۍ مشرانو ته دا ډاډ ورکړي چې پر افغانستان اعتماد وکړي. ل داود سلطان زوی سره احمد شیبر مرکه کړو. د مرکه په پیل کې دا پښتنه ترې کړې ده چې افغان چارواکي د امریکا ل روان سفر څومره هیله لري. داود سلطان زوی په جواب کې وایي
د افغانستان چارواکي دا هیله لري چې امریکا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو نوې صفحه پرانیستل شي. یو موده وه چې د افغانستان او د امریکا رابطه سړه شوې وه د تیر حکومت په وخت کې، هغه اړیکې بېرته باید تودې شي. د دې لپاره دا سفر ډېر رول لوبولی.
افغان ولسمشر د امریکا په سفر کې له مشخصې اجنډا سره له باراک اوباما سره ګوري او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره؟
بله، دا اجنډا
سلطان سوی صاحب د ولسمشر اشرف غنی د جګپوړي سلاکار په توګه که یو دوه درې په شکل داسې واضح کړي چې د دغه اجنډا مهم ټکي څه دي؟
د اجنډا مهم ټکي خو اوله منبر امنیتي، د اقتصادي او د نورو موضوعاتو په ارتباط د امریکې ژمنې هم په ټوکیو کې هم په شیکاګو کې ځینې ترسره شوي نه دي، او ضمناً چې د افغانستان فعلي امنیتي وضع بېته ضرورت لري چې د امریکې د امنیتي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي واقعیتو په نظر نیولو سره د دوی هغه امنیتي رول لا هم زیاتره شي، او اوسو کړی چې د افغانستان د امنیتي قوتو د بشپړ قوتو پیدا کولو لپاره دوی مرستې زیاتره شي، د اقتصادي
تاسو د ټوکیو شیکاګو غونډو ته اشاره وکړه او هلته له افغانستان سره یو راس ژمنې شوې وې، خو نړیوالو له افغانستان ځینې غوښتنې هم لرلې. افغانستان امریکا ته اوس څومره ډاډ ورکولی شي څو واشنگتن ډاډه شي چې د افغانستان د چارواکو وړاندیزونو ته لبیک ووایي؟
هغه لاین چې موجود دی د ډاډ سبب ګرځي، هغه ټول وظیفې وي او بنسټیز ګامونه په هغې په لور اخیستل شي. مثلا د ملي یووالي د حکومت جوړولو پرس کې د حکومت بشپړېدل سات په مقابل کې د مبارزې په چوکاټ کې اقدامات شوي دي، هغه پیل شوي دي. وخته د اداري اصلاحاتو په هکله بعضې اقدامات شوي دي، پیل شوي دي، او هغه نور کارونه چې د امنیتي تشکیلاتو په ترس کې شوي دي، د ملکي خدماتو په ترس کې شوي دي، د اقتصادي پروژو او د تدارکات په برخه کې ټول اقدامات تروسه شوی دي دا ډاډ هم افغانستان ته او هم زمونږ مرسته کوونکو هیوادو ته پیدا کیږي چې د افغانستان حکومت جدي دی.
داود افغان ولسمشر اشرف غنی جوګپوړی سلاکار داود سلطان زوی چې زمږ همکار احمد شبر ورسره امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مرکه کړې و.
دا مشال ریډیو ده.
زو اسلام آباد ته اوریدونکو، نن په پاکستان کې د پاکستان ورس په داسې حال کې مانځل کیږي چې د اسلام آباد په ګډون په ټولو لویو ښارونو کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او اسلام آباد تلون کې راتلون کې لارې تړل شوې دي. دا وخت په اسلام آباد کې یو لوی دستور هم روان ده. تفصیل زموږ خبريال سراج ظهیر کوي.
د اسلام آباد د شکرپړی سر نږدې نوی جوړ کړی شوی پریډ میدان کې وکاله پس نن د پاکستان درې واړه پوځونه پریډ کوي چې پکې د پاکستان صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور وفاقي وزیران او د پوځ او سیول ادارو الله چارواکي ګډون کوي. د پریډ دستورې تخپل وینا کې د پاکستان صدر ممنون حسین وی چې پاکستان قوم د هر قسمه ازمیښتونو مقابله په خشن کړی دا چې پکې سیلابونه هم راغلي دي او دا وخت د ترهګرۍ مقابله هم کوي. نوموړي د افغانستان سره د تعلقاتو په اړه وویل چې پاکستان له ټولو ګاونډي ملکونو سره په منطقه کې د امن او پرمختګ لپاره ښه تعلقات غواړي او دې لړکی له افغانستان سره تل د ښه اړیکو کوشش کړی دی. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
افغانستان سے ہمارے گہرے مذهبی سیاسی تاریخی
د افغانستان سره زمنګ مذهبي سیاسي تاریخي او کلتوري اړیکې دي او پاکستان غواړي چې له افغانستان سره تعلقات نور هم مضبوط کړي او د دې لپاره پاکستان خپل کردار لوبوي. پاکستان د خپل گاونډي ملکونو سره د برابرۍ په بنیاد پرامنه او دوستانه تعلقات غواړي او هم په دې سبب موږ له هندستان سره هم د دوستۍ خواهش لرو او له هغوی سره د خبرو اترو په ذریعه د کشمیر په شمول ټول شخړې هوارول غواړو.
کشمیر سمیت تمام تصفیه طلب مسائل کا حل چاہتے ہیں.
د پریډ په موقع په اسلام آباد او پینډی کې سخت حفاظتي اقدامات پورته کړی شوي دي او د ښار په داخلي او خارجي لارو او په نورو مهمو سړکونو باندې د پولیسو او رینجرو دستي ولاړې دي او د تلونکو راتلونکو تلاشي اخلي. د غرنګ د اسلام آباد ضلع انتظامیه د وفاقي حکومت په وینا د 13 مارچ نه د شکرپړیا خواوشا سیمو سیکټر G6 G7 I8 I9 H8 H9 مری روډ او مارګل ټاون کې د سلویختو زیاتی مدرسې او مزارونه بند کړي دي کوم چې با د سلی رښتم مارچ پوری بندي وي. همداشان دیوان صدر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې نن ماخام با 250 کسانو ته سیول ایوارډونه ورکول کیږي او لدی سربیره با د پیښور پبلک سکول 122 طالب علمانو او 30 استادانو ته د مرګ نفس ایوارډونه ورکول کیږي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وینا نن د سیکورټی لړکی په اسلام آباد او پینډی کې تر د ماسپخین 2 بجو پورې موبایل سرویس بندي کړې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو مومند ایجنسی ته د مومند ایجنسی د امن لخکرو مشران وایي چې کوم محل حکومت ته د امن لخکرو ضرورت وو نو هغه لې ټوپک په لاسو کې ورکړي او د وسلوالو پر ضد یې و جنگول. خدا سات یې بیخي یوازې پرخي دي او هیڅ مرسته ورسره نه کوي. د شانواز ترزی راپور ورو
د محمود جنسید امن لخکریانو مشران وای چې حکومت کله د طالب وسلوالو په ضد عسکري اپریشن کاوه نو ورته د امن لخکریانو ضرورت او هغوی له د وسلوالو په ضد ټوپک ورک ولیدا سات ورسره هیڅ سره مرسته نه کوي او ټول سہولتونه ترې واپس اخیستي. ملک نیک محمد خویزه د خویزو د امن لخکریانو مشر دی. هغه وویل چې تر دې پورې چې هغوی د سرکاري قانوني نه هم وستل او دا سات واپس خپل کورونو ته لاړ دي.
او دا کورونه خو مونږ غوښتې نو مونږ له پخپله را کړیو خو بس آرډر یې کړی خپل خالي کړو خپل قانون ته راغلي وه.
ملک نیک محمد خویزی ګیله وکړه چې حکومت له داسې ګام پورته کول نه و په کار.
دا خاوره خو مونږ له مونږ ته پاتې ده. د دې خدمت به انشاءالله مونږ جاري ساتو که بنګلې او هغه مونږ سره یې او کنه خو مونږ به د خپلې خاورې حفاظت ضرور انشاءالله کوو.
له دې وروسته مې د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان پخوانی غړي اخونزاده چټان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
ځکه چې دا خلک د هغه خلکو په دښمنۍ باندې اوښتي او تاسو وینئ چې وخت په وخت باندې دا خلک ٹارگیٹ کی گی دا پا ٹارگیٹ کلنگ کے دا پخودکش حملوں کے شہیدان کی گی پکار دادا دگا خلکتا تحفظ و مرکلے شی دگا خلکتا دگا علاقوتا چکم دے کے چی جنگ شوے دے آگو طبیعت روزگار دو جون کم سہولتوں نے چی دی چی آگا والا ورکی دے نفس منگا پا دے کے کامیابی دے شو چی منگا پا دے جنگ بانے قابو بے موزو
دا انگریزی جبی دا میاشتنی ہیرالڈ میگزین خبریال غلام دستگیر وای چی دا امن زما دا حکومت پا غاړه ده اول امن لخر جوړول خنه وو او چې جوړ کړل نو اوس د ور سره باید هر رقم مرسته وکړي
چې یو کارم غلط وکړو چې دام اغي سره مخامخ کمیټنټ سره تر هغه ورو سره نو اوس ته په کار ده ما په خیال باندې چې د دې ته دغه ورکول په کار دي فل پروټیکشن وته ورکول په کار دي فل سپورټ وته ورکول په کار دي چې په دې کې اغي اوس یوازې نه دي پرې خودل په کار
لدی ورسته مې د محمود جنسي د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره د رابطې کول هڅه وکړه خو د درویشتم مار تورز په مناسبت څوک دفتر کې موجود نه وو شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
زو کوټه ته د بلوچستان په کوټه کې د سرکاري سکولونو استادان وای د جمی رخصتۍ او دونیمه میاشت رخصتۍ او وروسته په روانه مارچ میاشت کې سکولونه خلاص شوي خو تر اوسه په دغړه د امنیتي تدابیرو نیولو لپاره هیڅ کار نه شوی تفصیل د نیاز مساخیل په ریپورت کې
د بلوچستان د استادانو اتحادیه یا ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن صوبای صدر مجیب الرحمن غرشین په خبره د پېښور له پېښې وروسته خاص توګه په کوټه کې سکولانو ته امنیت خواته پاملرنه پکار ده
حکومت
یو بل استاد او د استادانو اتحادیه صوبایي چیرمین محمد قاسم کاکړ په خبره حکومت دغه مسلې ته دومره پاملرنه نه ده کړې
سرکار چې د سکولان ته توجه نور کوي د دې کې کمشنر کوټه چې دوی ورځ میټینګ کړی نو پای کې یو ادنا افسر نو پکې موجود
بلخوا د کوټي ډیویژن کمشنر کمبر دشتي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه لړ کې یو پلان تیار کړی دی چې ډیر ژر به عملي شي
سیکیورٹی ابھی کوئٹہ میں 400 سے اوپر اسکول کالجز یونیورسٹی
پکوٹہ کی ترسلو سوا زیاد سرکاری سکولان کالجونا او یونیورسٹیاں دی ہر سکول تا جلا جلا امنیت اور کول با ناممکن کاروی خدا دا چمش پد غلط کی پرکار لگیایو کد کوم سکول پ اڑا استخباراتی رپورٹ رازی چ دلتا پاملرنا ضروری دا نو بیا به مش پاغه حساب حالتا گامونا پورتا کو د کمشنر کوټی په خبره نن د سوموار پر ورځ په کوټه کې د تعلیم له لوړو چارواکو سره د دوی غونډه ده او په دې کې به په خصوصي توګه سکولونو کې امنیتي تدابیر نیولو مسله مطرح کړل سي
تاسو د کوټي د مشالو د خبريالو نیاز موسی خیل ریپورت اوریدو زو کابل ته په کابل کې د قران پاک د سپکاوي په تور کې د وجل شوی پر خندې د جنازې مراسم په کابل کې ادا کړل شو د جنازې په مراسمو کې خزو سړو فرخندا پاک لمن او بے ګناه وبلله او د حکومت نه یو غوښتنه وکړه چې د هغې په وجنه کې ککل خلک رونی سي او سزا ورکړي تفصیل د خانوما سین په دې ریپورت کې
دا د هغو زرګونو کابل خاریانو غږ دی چې د فرخوندې جنازې د دې له کوره پورته او د خیرخانې مینې په هدیره کې خاورې ته وسپارله فرخونده د تیرې پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د شاهي دوشمشیرې زیارت ته سیرمه د سلګونو پارېدلو خلکو په لاس د قرآن کریم د سوځېدو په تور لومړی په لرګیو تیګو او ډبرو وبجل شوه بیا یې مړی تر موټر لاندې شو بیا ورته اور واچول شو او بیا په کابل سیند کې واچول شوه د فرخوندې د جنازې په مراسمو کې د مدني ټولنو په لسګونو خزینه او نارینه غړو د ملي شورا یو شمېر استازیو عامو خلکو او د پولیسو ځینو چارواکو ګډون کړی و د جنازې په مراسمو کې خلکو فرخونده بیګناه او یو پاک لمنه معرفي کړه دوی ویل خشونت باید پای ته ورسیږي او کنه نو د دې هیواد ښځې به د لا توتیو ښکار شي یو تن هارون نومې وویل
ما شخصا حال خجالت میکشم بگم من افغان هستم کسی که افغان است
همون زه خجالت باسم چې ځان ته افغان وایم څوک چې افغان وي لیوی تور سری سره په دومره وحشتناک توګه بی عزتی نه کوي
د مراسم ته په لزګونو خزي هم راغلی دی دوی چې جړلې پر نارینه وي غږ وکړ چې دوی د فرخوندې جنازه په خپل وګو قبر ته کې باسي دوی قبر ته نږدې جنازه له نارینه واخیسته او په خپل وګو قبر ته نږدې کړه لدی جمله نه حلیمه رادبنش وویل
امیدواریم شما مردم عمو قدر شعور انسانی برسیم دیگه تجاوزهای سر دخترای تا نباشد
هیله د تاسې دومره انساني شعور ته ورسېږئ چې په لوڼو مو تجاوز ونه شي. په 1393 کال کې موږ د ښځو پر وړاندې د ډېرو تیریو شاهدان یو. وروستۍ پیښه یې د فرخوندې سوځولو. موږ نن پرېږدئ چې فرخونده په خپلو لاسونو په قبر کې کیږدو. د فرخوندې د مالت د جومات امام وویل فرخونده او کورنۍ په سیمه کې د عزت، ادب او مسلمانۍ یوه نښه وه. په خپله فرخونده له دارالعلوم څخه فارغه شوې، د قرآن قاری وه او اوس مهال نورو ته دینی تدریس هم کاوه. د فرخوندې په جنازه کې خلکو پر امنیتي ځواکونو انتقاد کاوه چې د پیښې مخه یې نه ده نیولې.
تاسې زموږ د خبریال خان محمد سین رپورټ اورېدو. وخت شوی دی یوه نیمه بجه او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لاغوی د خبرو لنډی زورو.
د خیبر ایجنسی یو انتظامی چارواکی تیرش په مشال ریډیو ته ویلي د خیبر ټو عملیاتو په ترڅ کې امنیتی ځواکونو پرون لرې پرته سیمه تیرا کې هوایی بریدونه او ځمکني کاروایی کړې چې پکې ویشت وسلوال وژل شوي او د وسلوالو مرکزونه هم تباه کړل شوي دي. خو په دې حقله بیا وسلوال وایي چې د حکومت دغه ادعاوې دروغ دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د پیښور د دورې پر مهال ویلي د تراګرۍ خلاف جنگ به منطقي انجام ته رسوي. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد د امن او استحکام لپاره به د تراګرۍ خلاف عملیات جاری وي. نن په پاکستان کې اوه کاله پس د هیواد د قومي ورځې نمانځلو په موقع پوځي پریډ وشو. د لړکې په اسلام آباد او پینډۍ کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او په دواړو ښارونو کې د سهار شپږو بجو نه تر ماسپښین دوو بجو پورې موبایل سرویس هم بند دی. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان او امریکا د تراګرۍ خلاف جنگ کې ګډې ګټې لري. نوموړي دا څرګندونې په واشنگټن ته رسیدلو پر مهال د سی ان ان سره د خبرو پر مهال کړې دي. ولسمشر سره په دې سفر کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم مل دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي جنگیالو لاړخه د یمن د نیولو لپاره د روان تشدد غندنه کړې ده. دا تشدد په داسې حال کې جاری دی چې د ملګرو ملتونو یو مخکینی قرارداد په باغیانو باندې د تشدد بندولو مذاکراتو ته کېناستلو غږ کوي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برینن وایي هیواد یې ایران د اټومي وسلو د جوړولو نه منع کولی شي او دا چې ایرانی چارواکو ته معلومه ده چې که دغه وسلې جوړوي نو دوی قیمت او نتایجو سره به یې مخ کیږي.
اردوونکو دا منور شاه تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس هم ورسېدلې د ونیزي مرکې د مشال مرکه. مشال مرکه کې نن په کوټه کې د لیکوال او شاعر پروفیسر محمود یاس سره ملکه لرو چې په کوټه کې زموږ همکار خدانو ناصر ورسره کړي. راځي چې په ګډه وګورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
کدرمن رودن کول خبرونه د مشال امریکا سره بیا هم خدای نور ناصر ستاسو په خدمت کې یم. او خبرونه د مشال امریکا دا ځل په کوټه کې لیکوال او شاعر پروفیسر محمود ایاس صاحب سره کوم. پروفیسر محمود ایاس صاحب تر ټولو مخه ډیره مننه او ستړي مې درته وایي په خبرونه د مشال امریکا کې.
زه دراول سلامونه ته به
خدای په ځل خیر یې ډیره مننه قربان وسم. ایاس صاحب د خبرونه فایل به تاسو د پیدایښت نیټه څخه وکړو. تاسو پیدایښت کله او چیرته سوی دی؟
زه خو مطلب په 1955 د مه د میاشت په 15 نیټه ما سترګې غړولې دي په لورلای ښار کې.
په بوري کې؟
په بوري کې بالکل. نو دلته پیدا سوی ما او لکه تاسو خبر یاست پروفیسر ابنو اسماعیل صاحب او ارواشاد سید ګوهر صاحب زما مشران رونه دي. هغه هم شاعران او ادیبان دي. له
ادب سره مونږ لري په پښتو ادب
کې. نو ابتدایي تعلیم چې دی ما لته د لورلای په یو پرایمری سکول دی په دغه روډ باندې په مسجد روډ باندې پرایمری تعلیم مالته وخی او دغه ورسته بیا د لورلای های سکول دی باغی کې میټرک وکړي. بیا رب نواز مایل صاحب د دوخی انټر کالج پرنسپل سو، نو بیا غزل ځان سره بوتم ویل دا فی چې الته د زمال انټر کالج ځخه وکړي
دوخی.
نو یو لسم دوه لسم میلته پاس کی دا غورست، بیا بی بیا ما په لور لای ډیگری کالج کې وکړه. بیا په انتون ترالو دلته په سوشیالوجی عمرانیات ټولن پوهنه چې ده په دغه ماستر ډیگری ترلاسه کړه. نو بس دغه زما مطلب ابتدایي سلسله ده او تر دا ځایه پورې راورسېدم.
او آیا صاحب دغه درته یاد دي چې لومړی شعر مو کله ولیکه؟
یار غالبا اول غزل ما خو وختي ولیکله، زه د بی اے سټوډنټ وم د تھرډ ایئر کا، او زما اول غزل په دغه کې چاپ شو پښتو هیواد اخبار. سلطان ارواشاد سلطان سایبر صاحب پښتو اخبار چلاوی دلته لکوچ ځخه، زما اول غزل په هغه اخبار کې چاپ شو. او اول مطلب یې یاد ده چې سترګې قاتل دی ویده بنشي بل سکروټی د سړې بنس. نو دا مطلب یې یاد ده د ازما اول غزل وو چې له هیواد اخبار ځخه چاپ شو. نو دا غوړسته خو زموږ کور خو نو
ادب کور وو،
بالکل ادب کور خو، بلکې ادبي لټخانه وو. زما خیال دی له شاوخوا سیمو ځخه، له کوټي، له پېښور، له کوهاټ، له کراچۍ او دارنګ له افغانستان، ښه نوموړي خلک، لیکوالان، منورین، ادیبان او مؤکر شخصیات دا به زموږ کور ته راتلو. نو زه به خامخا شاعر یا ادیب جوړېدم، ولې چې زموږ اکثره مېلمانه چې وو دغه مطلب لوستلي خلک وو، هر وخت به زموږ په بیټک کې یا زموږ د مېلمنو په کوټه کې یا به مشاعره وه، یا به ادبي مباحثه وه، یا به د پښتو ژبې په حواله باندې یو بحث روان و. نو هر وخت چې به سید ګوهر صاحب کور ته راتلی، یا به پروفیسر ابنواز مایل صاحب کور ته راتلی، نو یا به کتاب ورسره و، یا به کتابونه و، یا به رساله وه، ما بل شی له هغوی سره نه دی لیدلی. او چې کتاب به یې راخیستی وي تر دا انده پورې عشق له کتاب سره چې پر لارې به را روان وي کتاب به ویلی. نو به هر حال زه به خامخا دا فیلډ ته راتلم.
پروفیسر محمود ایاز صاحب، تر اوسه پورې ستاسو شعري ټولګې څومره دي او په نثر کې مو هم کار کړی که نه؟ که دغه زموږ اوریدونکو ته لږ هغه تفصیل ورکړي.
زما خو تر اوسه پورې دوه شعري مجموعې راغلي دي، تڼان کې د خیال اوله شعري مجموعه ده، او دویمه شعري مجموعه مې ده بیا زه هم په سایه بدل شوم.
بیا زه هم په سایه بدل شوم. تڼان کې د خیال کله له چاپ راووته؟ او دا اوس د دومه کله
خیال چې ده په 1999 کې مخبره شوه، او دا دویمه مجموعه چې ده دا زما په 2006 کې چاپ شوه.
صحیح.
جی دریم مجموعه مې مستیاره ده، خو انشاءالله زر به منظرې هم ته راشي. او د دې علاوه زما څلور کتابونه نور دي، یو د مازیګر چارسو هغه نړیوال شعرونه دي، او د دا ځای مطلب د اردو چې کوم ښه شاعران دي د هغو شعرونه ما منظوم پښتو ته راژباړلي دي. او هغه کتاب چې دی بینوا فرهنګي ټولنې د کندهار، هغوی راته چاپ کړي، هغه د مازیګر چارسو په نامه چاپ شو. بیا مې یو بل کتاب چاپ کړي، هغه بیا د عربي جدید شاعران دي د عکس په نامه، هغه بیا غزنوي چې کومه خپروندوی ټولنه ده د غزنوي کتابخانې والا چې دی هغوی دا کتاب را چاپ کړي. یو مې رپورتاژ چاپ شوی دی، یو ادبي دوره موږ وکړه، نو دا موږ د پېښور خواته ولاړو، نو لاچی، کوهاټ، پېښور، چارسده، شاوخوا، مردان، نو هغه د سفر حال دی، بلکې حال نامه ده، غم اولی کلا غم چاپ سوا. او یو کتاب بیا د نیچه، فریدریک نیچه دی، دا اغا اثار او احوال، اغا مطلب مجموعی چی کم کار دی، دا اغا دا کتاب هم زما اغا چاپ سوی دی، دا پشتو اکیدمی پتی را چاپ کردی دی. زما خیال دادی که پا جنوبی پشتونخوا کی دا نقد پا اغا یو چا دیر کار کردی وی، نو په هغه یو څو کسانو کې به زما نوم هم وي. نو ما یو کتاب اوس برابر کړی دی چې په پښتو شاعري باندې د وجودیت اثرات، وجودیت یو تنقیدی دبستان دی د غو خپل نصریات او خپل عقاید دی او خپل مخصوص اصطلاحات دی د غو د نظریات او عقاید او د غو د اصطلاحات پرونه کی ما د پښتو کم تکړه او وتلی او نوموړي شاعران دی هغه مالست ول شاعران مطلب منتخب کړی دی او د غو شاعری چې د ما د غو د عقاید او نظریات او اصطلاحات پرونه کی ما د غو شاعری ډیسکس کړی د څلور نیم سوه صفحې کتاب دی په پښتو کې تر نن پورې یوه پښتانه هم په دغه نظریه یا د دغه دبستان په اړه زما خیال دی یو کوچنی مضمون ګوټی بیلم نه یې لیکلی ما پوره کتاب لیکلی دی او څلور نیم سوه صفحې دی انشاءالله دا به خپور شي.
محمد ایاز صاحب دا وخت تاسو دلته نږدې د کوټې له شاعرانو سره چیرته په ادبي محفلونو کې په مشاعرو کې ګډون کوئ که نه؟ څنګه دي دلته ادبي ملګري سره غونډېږي که نه کله په مشاعرو کې کله په ادبي مجلسونو کې؟ نه
ولې نه، خبره دا ده دلته مطلب شعر ډېرې شعر غونډې کېږي د پښتو ادبي غورځنګ د صادق ژړک یوه ټولنه ده هغه ډېر ښه نشستونه وکړو غټ غټ تقریبات یې وکړو هغو ته به زه تلم دا ملګري لیکوال باقاعده پنځلس ورځنۍ نشست کوي د دوی غونډو ته ورتلم دغسې نور هم څو ټولنې شته د هغو غونډو ته هم تللی یم او ښه دي تقریبا ادبي نشستونه کېږي ناستې پاستې کېږي خو بهرحال د ادبي ټولنو د کار او زیار په حواله زه لږ خاشه غیر مطمئن یم هغه په دې چې ادبي ټولنې خو موږ جوړوو خو په دا نه یو خبر چې ادبي ټولنه کم اهداف لري یا څه هدفونه لري. زما خیال خدا دی چې ادبي ټولنه تر څو پورې چې ښه لیکوالان ښه شاعران ښه نقادان ښه محققین پیدا نه کړي نو زما خیال دا دی چې داسې ادبي ټولنې زه نوم نه اخمه چې هره وایي هغه له حاصله ده د هغې مطلب څه خاص نتیجه نه رابرسېره کېږي. خو د یوې ټولنې ذکر زه په دې کوم چې پښتو ادبي ملګري یوه ټولنه د لورلایی بوري
خیر محمد عارف صاحب
بالکل او پروفیسر ابنواز مایل صاحب دی خیر محمد عارف صاحب دی ارواشاد سید گوهر دی دغه یوې ټولنې ډېر کسان پیدا کو چې زه نمونه درته واخلم نو انشاءالله ته به هم د دې حقیقت اثبات وکړي چې پروفیسر ابنواز مایل صاحب سید گوهر صاحب سرور سودایی سید خیر محمد عارف سهیل جعفر افضل شوک رازق فهیم عارف تبسم او محمود ایاز زستاپ مخکې ناستیم یعنی تقریبا داسې لس دولس کسان دغې ادبي ټولنې را پیدا کړي دي او دا د دغې ټولنې دغه خلک نن په لره بره پښتونخوا کې خپل خپل نوم لري خپل خپل مقام او تشخص لري. نو زه دا یم چې دا ډېره لویه خبره ده او ټولنه باید چې داسې وکړي.
محمود ایاز صاحب تاسو له دې سره چې شاعر او لیکوال یم یاست تاسو ذکر وکړ چې تاسو د ټولنپوهنې یو پروفیسر هم وی دغه د پروفیسر په هیڅ مکله کار پایل کړ د لیکچرر په هیڅ باندې کله سرکاري دنده پایل کړ او چیرې پاتاس وی په دې
زه په 1980 کې د لیکچرر په هیڅ ما مطلب جاینینګ وکړ په خوځدار ډیگری کالج کې د بلوچستانو علاقه ته مطلب اول وره مالته جاینینګ وکړ او د لیکچرر په هیڅ مخبل وظیفه شروع که او بیا د هغه وروسته زه دغه ته رالم کوټې ته را بدل شوم بیا اسسټنټ ډایرکټر ایز اسسټنټ ډایرکټر زه رالم بیا هم دلته جاینینګ وکړئ په د ډایرکټریټ آفیس کې دلته مطلب دا کالجونه چې وو مطلب د بلوچستان ټول کالجونه وو دا تر موږ لاندې وو د دوی سپاره مسله وه نو دا به موږ مطلب د دوی دا مسایل به موږ حل کول. د هغه وروسته بیا زما خیال دی رالم ډیګري کالج کوټې ته بیا ژوب ته بدل شوم شپږ شپږ نیم کال مې په ژوب ډیګري کالج کې اوسو بچیان مې هلته یووړل بیا مې په ژوب کې مطلب هلته له شاعرانو سره باقاعده ناسته ولاړه شوه او هلته ما ډېر ښه رول پلی کړی او د هغه ځای د شاعرانو او ځوانانو او زلمیانو شاعرانو روزنه او تربیه مې کوله. اوس هلته په ژوب کې هم ښه نومونه پیدا شوي دي لکه بارکوال میاخیل دی که نه، او داسې محمد حسین هنرمل دی، دغسې داود بخمند خیل دی، نور هم ځینې ځوانان شاعران شته چې هغوی مطلب تکړه شوي دي. بیا له ژوبه بېرته رالم دلې کوټې ته، اوس په ډیګري کالج کې یم. بس اوس مې کال یو نیم کال پاتې دی، زیات ریټایرمنټ ته تیار یم.
آیا صاحب تاسو په بیل بیل سیمو کې پاتې سو، یوه سیم تاسو د ټولنپوهنې استاد یاست، پښتني ټولنې ته څنګه ګورئ؟ که څه هم دا وخت له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، هغه د څه شي کمای دی که نه پښتني ټولنه کې چې هغه تر نورو ټولنو شاته ده؟ د ټولنپوهنې د استاد په حیث باندې په دې باندې وایي.
زما خیال دی تر ټولو لوی تریخ حقیقت خو دا دی چې پښتانه له کتابه څخه لیرې دي. تر څو چې مثال دوی کتاب ته نږدې نسی، په دوی کې کتاب دوستي پیدا نسی، تر څو پورې چې دوی تعلیم خوا ته متوجه نسی، زما خیال دا دی چې د پښتو ټولنې پرمختګ یا ترقی دا امکان نه لري. نور پښتانه په خپله مطلب دنیا عجبه خلق دی. زه مطلب په ژوب کې چې اوسېدم ته یقین ومنه ما هغه ژوب بازار نه بللی. زما په ذهن کې دا و چې دا باقاعده یو ډېر یو ټیپیکل کلی دی، یو ډېر روایتي کلی دی. د دوی خپل روایت دی، خپل اصولونه دی، خپل یو روایتي نظام یې دی، او د هغه روایتي نظام ته هغوی دا خپل ژوند کوي. مثلا زه به د مثال په توګه درته ووایم چې کله کله به موټر کې موږ بازار ته رالو، نو زموږ مخ ته چې به کله یو بل موټر روان وي، نو چې به هر موټر والا مخ ته ودرېدی او بل موټر والا به ورته رالی، نو بیا به دوی دواړه څنګ پر څنګ ودرېدل په بازار کې، روغبړ به یې شروع کړي، بیا به مسلسل خپله سمه دمه ګپه شروع کړه، او که به چیرې تارن ورکړي په دې به خپ پکېدی هم، او بیا به نور د مجلس خوږاوی چې ته به اوس درې د زموږ مجلس به نو مطلب داسې ډېر داسې روایت پکښې و، مطلب دا ځای په خلکو کې. نو د هغوی خپل یو نظام وي، د هغه نظام ته دوی خپل ټولنیز ژوند کوي. نو بهرحال پښتانه خو مطلب ډېر ښه ذهنونه لري. دغه تجزیه خو زما شته چې دا د موسخیل ته زه تللی یم،
دا زموږ ډېره شاته پاته سیمه ګڼل کېږي،
او د هغه ځای خلک مطلب دا چې مثال ډېر عجبه دي، بالکل د عقل او د شعور له خوا مطلب ډېر پاته خلک دي. خو زه دا یم چې بایي دا پاته خلک نه دي، دا صرف له کتابه لیرې دي. یقین ومنه زه له ډېر سیده ساده موسخیل سره کښېناسته یم. دارنګه وراسه یې راته کړې ده، دارنګه پښتو یې راته کړې ده. زه یم یو فلاسفر، یو ډېر تعلیم یافته سړی، یو ډېر لوستلی سړی، بلا هم دا رنگ خبرې نه وکړي. نو زه به ډېر ځینې انسپایر شوم چې باید دا هغه مسخیل دی چې خلک دا وایي چې باید دا په یو شي باندې نه پوهېږي، دا ډېر مطلب پاتې خلک دي، دا خو دا رنګه پښتو وایي، ګس ریزه نه سم ویلی. نو بهرحال پښتانه چې دی، زه خو په خپل له پښتنو څخه دغه توقع لرم چې دوی د تعلیم خوا ته متوجه سي، کتاب سره مینه باید چې دوی پیدا کړي، او په خپلو بچیانو او په خپلو وروڼو او د هغو صحیح ترجمانی او نمایندګي وکړي، او دوی د تعلیم خوا ته چې دی مطلب د خپل بچیان چې دی دا مطلب راولي، او په سکولانو او مکتبونو کې داخل کړي. انشاءالله پښتنو کې به ډېر لوی لوی شخصیت پیدا شي.
صاحب اوس براسو ستاسو د غزل خواته که زموږ اوریدونکو ته خپل یو کلام واوروي نو ډېر خوند وکړي.
ولې نه، د یو غزل څو شعرونه دي چې په زولنو کې ورځې شپې په زنځیرونو کې ژوند،
په زولنو کې ورځې شپې په زنځیرونو کې ژوند،
ګران دی په شاوخوا ولاړو دیوالونو کې ژوند،
ډېر ښایسته.
په زولنو کې ورځې شپې په زنځیرونو کې ژوند، ګران دی په شاوخوا ولاړو دیوالونو کې ژوند، په پټه خوله سره تېرېږي مرورې سایې،
په پټه خوله سره تېرېږي مرورې سایې،
نه ښکاري خدایه د دې ښار په سړکونو کې ژوند،
ډېر ښایسته.
او دا یو احساس مې چرته مړ نه کې بیریږمه ډېر، دا یو احساس مې چرته مړ نه کې بیریږمه ډېر، کم تر مرگ ندی په دې مړه او ماشامونو کې ژوند او لکه تر خاورو لاندې سو هغه رښتونی تعذیب چې تیراوه موږ په خندا په څراغونو کې ژوند او غواړي دعا وینې اسمانه د لاسونو کاڼي غواړي دعا وینې اسمانه د لاسونو کاڼي غواړي دا کام هم د ښکلا په محرابونو کې ژوند او خدای له اسمانه د ایاز و لیونتوب ته ګوري
خدای له اسمانه د
ایاز و لیونتوب ته ګوري چې لټوي په دې ستومانو ماښامونو کې ژوند په زولنو کې ورځې شپې په زنځیرونو کې ژوند ګران دی په شاوخوا ولاړو دیوالونو کې ژوند
ډېر په زړه پورې ډېر ښایسته مننه آیا صاحب تاسو یو مشر شاعر یاست دې سیمې مخکې تاسو د ټولنو ذکر وکړ د ادبي ټولنو چې دلته دي هغه وایي چې تاسو وایاست هغسې کار چې په کار د دوی کړی وایي هغسې یې کړی نه دی پښتانه لیکوالانو شاعرانو آیا هغوی خپل هدف ته سم روان دي هغوی خپل کار په مخه سم اخیستی دی او کیا
دا خو دې مطلب ډېره مهمه پوښتنه وکړه زما چې مطلب کومه مطالعه ده له زه په دې اړه خپل چې کوم شخصي فکر لرم هغه دا دی چې په پښتو ادب کې په دوو میدانو کې بلکې په درو میدانو کې ښه کار سوی دی مثلا یو پښتو شاعري ده یو فکشن د فکشن میدان دی مطلب ناول او لنډه کیسه او دغسې د تحقیق په میدان کې هم مطلب پښتنو لیکوالانو مطلب تر ډېره حده پورې مطلب ښه کار کړی دی خو په پښتو ادب کې مطلب په شاعري کې او په فکشن کې ځینې شیان دارنګسته چې هغه ډېر د لوړ معیار دی او هغه موږ د دنیا له عالمي ادب سره هم مقایسه کولی سو په پښتو شاعري کې مطلب ځینې شاعران دارنګ رابرسېره سوي دي چې هغوی ښه کار کړی دی خو زه دا یم مطلب که پښتانه همدغسې روانو نن سبا ګوره نړیوال کلی دی کتاب هر ځای اویلیبل دی نیټ دی له نیټ څخه سړی ډېر استفاده کولی سي نو زما خیال دی وجه هم دا ده چې نن پښتو شاعري او پښتو لنډه کیسه او ناول دا ډېر مخ په وړاندې روان دي او انشاءالله زه دا توقع لرم چې نور به هم پر مخ ولاړ سي ویل کېږي دارنګه چې د دویم جنګ عظیم پردې عمل کې چې دی د دنیا ښه لټریچر چې دی هغه په منظرې هم ته راغلی دی خو زه که یوه دعوه وکړم انشاءالله دا به مبالغه نه وي زه بیا دا یم د پښتنو پر دا سیمه چې کوم دېرس کلن جنګ اوسوی یا کوم دا ناتمام اور چې بل سوی دی او یا دا نه ختمېدونکي شخړې چې دلته پاتې سوي دي یا دا مځکه او دا دیوالونه چې په وینو لړل سوي دي د دغه ناتمام جنګ پر دې عمل کې دومره ښه لټریچر چې دی په پښتو ادب کې شته خو دا زه چې ډېر مایوسه یم د هغه لویه وجه دا ده چې موږ نقادان نه لرو یعنی هغه خلک نه لرو چې هغه زموږ دغه تخلیقات چې دي زموږ دغه لیکنې چې دي د دغو تنقیدي جاج به اخلي یا کره کتنه یې وکړي یا له دغ څخه نورې نورې نقطې او نوې نوې خبرې راوباسي او دغه زموږ لټریچر چې دی دا وژباړل سي او د دنیا و نړیوال ادب ته ورسیږي نو زما خیال دا که چیرې مطلب د مغربي ټولنو لیکوالان ادیبان دغه شیان وویني هغه به ګر سره اریان سي چې دا خو ډېر نادره مطلب تخلیقات دي نو خبره دا ده زموږ تخلیقات چې دي څېړل سوي نه دي بس دغه لویه ستونزه ده دغه زموږ لویه علمیه ده کنه دلته ډېر ښه ادب تخلیق سوی دي دارنګه عجبه عجبه شعرونه دي چې په یو شعر باندې پوره پوره کتاب هم لیکل کېدای سي زه یو خپل یو شعر درته یایم چې مړ مې خپله تنهایي نه کې ویرېږم مړ می خپل تنهایی نه کی ویریژم هم کلام یم له تاثر دیوال نو اوس کنه اردو شاعری راوخه او انګریزی شاعری راوخه او ډیر ماډرن شاعری راوخه نو زموږ دغه پښتو شعرونه مطلب په هر سطح لاغوی سر دغه کی
آیا صاحب ورستی پښتنه می دا وغه دا چې دغه په د دې سیمه په ځوانانو کې اکثره ځوانان چې له شعر ادب سره مینه لري هغه اکثره د شعر شاعری خواته دي، په نثر کې ډیر کم دي. ټولو هغو شاعرانو ځوانانو ته هغه کله ادب سره مینه لري که شاعران دي او یا هم په نثر کې کار کول غواړي هغوی ته به مو پیغام څه کېدی مشر شاعر پیس
باندې؟ اصل خبره دا ده چې زموږ زیات شاعران او ادیبان چې دی له پښتو شعر سره تړلی دی، دا زه بالکل له تا سره منم. د نثر خواته ځکه نه دي متوجه چې د نثر کار چې دی هغه تر شعر هم زیات ګران دی، زیات سنجیده کار دی. زه دا نه وایم چې پښتو شعر چې دی هغه غیر سنجیده دی، هغه سنجیده دی خو دا تر هغه هم زیات سنجیده دی او ګران کار دی، د سرخوږی او د کړاو او د دغه کار دی. نو له دې وجې هم مطلب دا ځوانان شاعران چې دی د نثر و خواته نه راځي. یو خو دا خبره ده، دویمه دا خبره ده چې هغه مطالعه نه کوي. زموږ په پښتنو لیکوالانو کې د مطالعې رجحان کم دی ډیر، نو دغه مطالعه چې نسته د دې یو لویه وجه دا هم ده چې ځکه هغوی د نثر و خواته نه دي متوجه سوي. اوس مثلا ځکه نثر لیکم، زما په کور کې یو پوره کتابتون موجود دی چې 10,000 کتاب پکښې دي او زما د 24 کتابونو پکښې دي. سید ګوهر که نثر لیکلی د هغه په کور کې یو پوره کتابتون دی، 45,000 کتاب د هغه په کور کې خپل لایبرري موجود ده. او بالکل یقین ومنه چې داسې شپه او داسې غرمه او داسې ماپښین به نه وي چې ما به یو کتاب نه وي راخیستی، ما به هغه ویلی نه وي. ځینې کتابونه خو ما له الفه څخه تر یې پورې سر تر پایه ویلي دي او داسې ډېر کتابونه دي چې هغه ما په سرسري نظر کتلی دي، په ځینو کې مې ځینې مضامین ویلي دي، په ځینو کې مې مطلب سرسري کتلی دي. یعنی یو مخ زه دا وایم باید چې مطلب یو لیکوال ادیب او دانشور سړی هغه له کتاب سره نږدې پاتې سي، له کتاب سره تړلی پاتې سي. ولې زه د دې دومرې مطالعې وروسته هم زه په خپله اوس هم دا وایم چې زه اوس هم د ادب یو ادنا طالب علم یم، زما اوس هم هېڅ نه دي زده. علم چې دی ټول په کتابونو کې پروت دی، نو ځکه رښتیا د علم تږی یم یا د علم وږی یم، نو زه به له کتاب سره دوستي کوم، کتاب به خلاصوم، کتاب به وایم. ولې چې کتاب چې دی هغه ما پرې یو لار باندې برابرولی سي او یو خپل هدف ته مرسولی سي.
بلکل محمد ایاز صاحب، پښتني ټولنې ته به مو پیغام څه وي په اخره کې پښتنو ته، پښتنو ځوانانو ته؟
زه خو مطلب پښتني ټولنې ته دا پیغام ورکوم، زه په خپله چې هر وخت بازار ته ځم ما کله هم بل شی نه دی اخیستی. زه یا د کتابو دوکان ته ځم یا پر یو فوټپات باندې په تړه باندې کتابونه پروت دي په هغو کې ګرځم، نو بس کله چې زه یو ښه کتاب یو دوه پیدا کړم بس هغه زما د اختر ورځي. نو زه پښتنو ته دغه پیغام ورکوم چې بازار ته که ځئ که هر شی اخی نو کم از کم ستی په هغه سودا کې یو شی اضافه کوي، هغه کتاب دی. که دی کتاب له ځان سره کور ته یوسئ دا به ستې د روڼ مستقبل دپاره یو ډېر ښه زیری وي انشاءالله. او لازیز دوی به یو ښه مستقبل او یو ښه ورځ پیدا کړي.
ډېره ډېره مننه محمد ایاز صاحب، پروفیسر محمد ایاز صاحب او کور مودان.
ډېره مهرباني، تشکر. خدای نور صاحب الله دې عزتمن که دستار خوند.
ډېره مننه.